پریدلیه مهیروی السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې درته زمليها امیر ساده هرکلی وایم. په دې خبري سات کې د ساسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو، خو اول ورسو د دې ساته ز خبرونه تا چې د مشال ریډیو همکار ګلیا سی تاسو وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو اوسرټ کې د پاکستان وفاقي کابینه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ته د سامان درسد لارې پرانستلو فیصله منځوري ورکړې ده. د پاکستان موسمیاتو محکمه اټکل کړي چې په خیبر پختونخوا کې به د جولای شپږمې نیټې نه د پشکال د بارانونو لړۍ پیل شي. او د عراق په سویلي ښار ګوټي کې نن د چهارشنبې په ورځ بمی چاودنه کې اته کسان وژل شوي او د شلو نه زیات ژوبل دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي کابینه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ته د سامان درسد لارې پرانستلو منځوري ورکړې ده. د کابینه غونډه کې چې مشري یې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف کوله، د دفاعي کمیټې فیصله وستایل شوه. په اسلام آباد کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر قمر زمان قاهره نن د کابینه د فیصلو په اړه خبري اعلان ته ویل،
اور اقوام عالم میں ہم کسی منفی رویے کے
د نړۍ قانونو سره په منفي رویه مخکې نشو تللی. پاکستان یو اصولي موقف خپل کړی وو. د سلاله پیخي روستو لارې تړلو فیصله منظوري پارلیمان هم ورکړی وو. په غونډه کې امریکا سره او د نورو هیوادونو سره د اړیکو په اړه خبرې شوې. پاکستان یو ذمہوار هیواد دی او په نړۍ او په افغانستان کې به امن لپاره خپل رول ترسره کوي. پاکستان تیر کال د سلاله پیخي روستو چې څلوري سرتیري پکې وژل شوي وو دغه لارې تړلې وې. د ناتو لارې تړلو روسو ترانسپورټرانو ته ډېر زیات تاوان نوختی وو. خبري ایجنسی ای پی وای چې کېدی شي نن د ناتو د رسد لارې پرانستل شي. د امریکا د بارنو چور وزیر هیلی کلینټن خپل پاکستانی سیالي رهینا رابانی کر سره په خبرو کې د سلاله په پیخه سخ خفګان او افسوس ښکاره کړی دی. د غراس په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن د پاکستان لخوا د رسد لارې پرانستلو فیصله هرکلی کړې. په عین حال کې پاکستانی طالبانو د لکور کړی د سامان وړونکو غاړو به بریدونه کوي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار د خیبر ایجنسی په جمبرود غونډي سیمه کې یو غیر سرکاري ادارې سویرا سره کارکونکو فرید افریدی ناسرګند وسلوالو په ډزو وژلې. فرید افریدی د جمبرود نه په خبرته روانه و چې په موټر سایکل سورو د خپل کور مخې ته په نخه کړه. د پیښې پړه لا تر اوسه پورې چا په غاړه نه اخستې. بلخوا په ټانک کې د عوامي نېشنل ګوند مقامي مشر ګل خان ګل بیٹھانی نامعلومه وسلوالو وژل دي. د ټانک د پولیسو د وینا تر مخه تیر ورځ ګل خان ګل بیٹھانی د ټانک نخپل کړي ګراماتي ته روان وو چې یو نامعلومه کس پرې ډزې وکړي. د خان ګل بیٹھانی د وژنې ذمہواري لا تر اوسه پورې چا نه قبول کړي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې اټکل کړي چې په خیبر پختونخوا کې به د جولای شپږمه نیټه د پشکال بارانونو لړۍ پیل شي. په اسلام آباد کې د موسمیاتو محکمې یو چارواکي جان محمد مشال لړۍ ته ویل،
کوم چې ګرمي ده د مخکې بم دور دي نورم جاری وي او شپږم تاریخ نه به چې پشکال او توایو هغه بارانونه به د خیره څخه شروع شي. ته هم ملکنډ وزارت ډیویژن کې به د پشکال لومړی باران په شپږم تاریخ نه شروع کیږي او بیا د دې سلسله به وسیع شي او هم اتم نهمه پورې به دا پېښور مردان کوهاټ او هغه خوا شا کې به دا کیږي باران.
یا دی وی چې 2010 کال کې د جولای میاشتې په شکل بارانونو او سیلابونو له کبله په زرګونو کسان پیکور شوي وو. افغان چارواکي وایي چې بهرنیو سرتیرو د کندهار په پنجوایي وسوالۍ کې د هوایي بریدونو برید کې د دغه وسوالۍ د لپاره د وسلوال طالبانو نومول شوی قومندان وژل دي. چارواکي وایي د طالبانو وژل شوی وسوال مدني نومیږي او پنجوایي وسوالۍ اصلي اوسیدونکي دي. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل مشال رډیو ته ویل چې دغه عملیات په تر هغه وخت پورې دوام وکړي تر څو پورې چې سیمه په بشپړ توګه له وسلوالو څخه پاکه شي بنوي. تر اوسه پورې وسلوال طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال رډیو نه خبرونه اورئ. د عراق په سویلي خارګوټي زبیده کې نن د چهارشنبې په ورځ بمی چاودنه کې اته کسان وژل شوي او د شلو نه زیات ژوبل دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې تیره ورځ پر لپسې بمی بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او د سلو نه زیات ژوبل شوي وو. د چارواکو په وینا په یو موټر کې 14 کې مواد پر ځای کړی شوي وو. په 14 په نتیجه کې 25 کسان وژل شول او شاوخوا 500 نه زیات ژوبل شو. دا پیښه د عراق سویلي ښار دیوانیه کې په یو مصروف مارکیټ کې رامنځته شوې وه. په عراق کې د 2008 او 2009 کال راهیسې تشدد کې کمی راغلی خو په ټول هیواد کې بریدونه عام دي. امنیتي چارواکي او اینی شاهدین وایي د یمن په مرکزی سیمه کې د ډرون بریدونو کې د القاعده شبکې لږ تر لږه 4 مشکوک ورپکې وژل شوي دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې یمنی چارواکو ویلي دوی د القاعده شبکې 14 ورپکې نیولې دي. په وروستۍ برید کې 2 موټر په نښه شوي چې د شبوا صوبې په بیهان سیمه ته روان وو. دا د یمن په جنوب ختیس کې پرته سیمه ده چېرته چې 13 میاشت وسلوال په جنوب کې له خپلو مضبوط مرکزونو سره ورګډ شوي دي. د شام په جنوبی صوبه درعا کې د تازه تاوتریخوالي له کبله ګڼ شمېر کسان په ډله ایزه ډول اردن ته کډی پیل کړی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو ان ایچ سی آر په حواله د ګل پورس په سرحدي سیمه کې د تازه جګړو له کبله تقریبا 1000 کسان شامی کډوال د اردن تر پولې ورسېدل. د مرستو د ادارو چارواکو دغه کډوالي یو بشري بحران بللې. د اردن لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو استازي اندریو هارپر په رومان غږ کړی چې د شام د زرګونو هغو کډوالو لپاره کیمپونه جوړ کړي چې د جګړو له کبله ورغلي دي. یونیسیار وایي دا مهال په اردن کې 1,40,000 د شام خلک اوسیږي. او وروستۍ خبر دی د ایران د انګریزي ژبې سرکاري ټلویزیون پریس ټي بي رپورټ ورکوي چې چارواکو له 2 آذربایجاني نژادونو د جاسوسۍ په تور پلټنې پیل کړي دي. پریس ټلویزیون ادا کوي چې دواړه کسان دې ته ګمارل شوي وو چې په ایران کې ځینې مخالفین بلتون غوښتنو ته وهڅوي. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلای از وړاندې کول په خبرونه کې به واوري. پاکستان په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره د رسد لارې بیرته د خلاصولو فیصله کړې ده. په دې فیصله په کراچۍ کې ترانسپورټران سوای
لارو ادم باندې غټ تکلیفات تیر شو، کلینډر ډرایور باندې تیر شو، شپه ګټه میاشته وشوې او غټ نقصان کې روانو مافي وغوښته. په دې باندې موږ ډېر خوښ.
په جنوبي وزیرستان کې شور سیمې ته بیرته تللي محسود کډوال یو شمېر مشکلات لري.
میزا کارډ روغله واپس شاعر تا خو په شاعر کې وسنه ډاکټر شته دی، نه د ګاډي تنظیم شته دی، مل رنګ دی لمیزا لغه سه خلک په تامبي شپرو زکه دغه سه وی لوړې دی کورین الغشت دی.
د پښتنو په سیمه کې د تندروي باوجود یو شمېر ځوانان په تعلیمي او غیر تعلیمي سرګرمیانو کې برخه اخلي. د بدلون ته یو سندرغاړي په کوم سترګوري
دی بدلون ته خوځړي زیات خبرم په یوه دوه دری وجوهات دي. لکه د شورونو د پښتنو په حق لمه دا ویل کیږي چې پښتانه موسیقي خو ډیر زیات خوښي، خو د موسیقي سرګرمي خلک چې دي هغه نه خوښي. دا صرف د کم علمي وجوه
دا. او نور رپورټونه په مشال ریډیو کې اوریدلې مهربه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وفاقي کابینه په افغانستان کې د نیټو ځواکونو ته د سامان د رسد لارې پرانیستلو منځوري ورکړې ده. په اسلام آباد کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر قمر زمان کایران د کابینه د فیصلې په اړه خبریالانو ته وویل چې د نړۍ قانونو سره په منفي رویه مخ کې نشي تللی. پاکستان یو ذمہوار هیواد او په نړۍ او افغانستان کې په امن لپاره خپل رول ترسره کوي. تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله نه اورو.
په اسلام آباد کې د وفاقي کابینه د اجلاس وروسته خبری غونډې ته وینا کې د قمر زمان کایرا وینا وا چې ناټو سپلای بندولو فیصله د سیاسي او عسکري مشورولۍ متفقه فیصله وا او د خلاصولو فیصله هم په متفقه توګه کړې شوې ده.
آج کابینه کې سامنے بڑے اهم امور تھے. کل
د کابینه په وړاندې ډېر مهم امور وو. تیر ورځ د دفاعي کمیټې په اجلاس کې د ناټو سپلای د بحالۍ چې کومه فیصله شوې وه نو وفاقي کابینه نن د هغې فیصلې توثیق وکړو. او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف کابینه ته وویل چې د پاکستان مفادات او د پارلیمان د لارښودنې مطابق د سپلای خلاصول فیصله کړی ده. د یوې پښتنې په جواب کې د قمر زمان کایرا وینا وه چې پاکستان دا دریز وو چې امریکا دې په دې پیښه معافي وغواړي او امریکې لخوا معافي غوښتو وروسته موږ د سپلای د بحالۍ اجازه ورکړه. دې کې د یو ملک د ګټې یا بیلات څه خبره نه ده.
پاکستان
دا د یو ملک د ګټې یا بیلات خبره نه ده. پاکستان انصاف سره، ناټو سره، امریکې سره او د افغانستان سره دې سیمه کې د امن لپاره هلې ځلې کوي. سلاله پیخ لوجه دې تعلقاتو کې خرابوالی راغلی وو او که تعلقات ښه کول لپاره کوششونه وکړل شو دا رچا ګټه یا بیلات نه دي.
د افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتلو په حق لا د یو تپوس په جواب کې د قمر زمان کایرا وینا وا
هم کو ایک ذمہ دار قوم کے طور پہ اپنے فیصلے کرنے ہیں. ہمارا یہ یقین ہے
مونږ دی ذمہ دار قوم په هیڅ خپل فیصله کوو او زمونږ دا یقین دی چې پاکستان ولس ډیر باشعوره دی. مونږ یې غولول نه شو او هغوی ته د هر څه معلومات شته. مونږ دا فیصله افغانستان نه د نړیوال پوز د وتلو او هغوی ته د لار ورکول له وجې کړې ده، ځکه چې مونږ غواړو چې افغانستان کې امن راشي، ته هغلته نه خارجي عسکر واپس لاړ شي او خپل سامان هم ځان سره ویسي او په افغانستان کې یو خود مختار حکومت وي. دا به د افغانستان سره سره د پاکستان په ګټه کې هم وي.
د دفاعي چارو کارپو ایئر مارشل ریټایرډ شہزاد چودھری وایي چې امریکې لخوا معافي غوښتل او پاکستان لخوا ناټو لپاره سپلای بحالول د دواړو ملکونو په مفادو کې ده او دا شان به د دواړو ملکونو خراب تعلقات یو وار بیا ښه شي.
ګوري دا خو ډېره ښه خبره ده، ځکه چې پاکستان او امریکې ترمنځ د ډېرې مودې راهیسې تعلقات دي او د یوې معاملې له وجې دا تعلقات نور هم خرابېدو طرف ته روان وو. ناټو لپاره سپلای خلاصولو فیصله د حکومت یو ښه ګام دی، ځکه چې موجوده وخت کې پاکستان په یو شمېر مسلو کې ګیر دی او په داسې وخت کې د یو عالمي طاقت سره خپل تعلقات خرابول بالکل هم د پاکستان په مفادو کې نه دي. دا ډېره ښه شوه او داسې به د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقات یو وار بیا ښه شي.
یاد دی وی چې تیر کال نومبر په 26مه نیټه ناټو لخوا په سلاله چک پوسټ حمله کې 40 پاکستانی سکیورټي اهلکار وژل شوي وو. د پیښو وروسته پاکستان د احتجاج په توګه افغانستان کې ناټو لپاره سپلای بند کړی و، کوم چې 8 میاشتې او 8 ورځې پس دوباره خلاص کړی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې تاسو اوریدل د سلاله چک پوسټ پیښې په اړه، امریکا د پاکستان نه بخښنه غوښتي چې په بدل کې پاکستان د نیټو سپلای بحاله کړي. د پاکستان د فیصله په حق له مذهبي او سیاسي ګوندونو سره نظر لري. اورو د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
د پاکستان حکومت تیره شپه د ناټو سپلای د بحالې فیصله وکړه. د پاکستان مذهبي او سیاسي ګوندونه د دې فیصلې په حق له صدر دریز لري. کله چې مشال ریډیو د مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق نو پختل نو غوي ویل،
دیکھیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں
زه په ذاتی توګه پوهیږم چې د نړۍ نورو ملکونو سره زمنګ معاهده شوې دي، نو موږ به د هغې پاسداري کوو او د پاکستان حکومت چې کوم مفادات دي او د پارلمان په مشترکه اجلاس کې چې کوم اصول جوړ کړی شوی دي، نو د هغې په رڼا کې د ناټو سپلای بحاله کړې ده او زه وایم چې دا ښه خبره ده. بدنو
د
جماعت اسلامي پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته وویل چې د ناټو سپلای لپاره کم شرطونه لګولي وو، هغه پوره شو او نه ډرون بریدونه بند شو.
من خدا وایو چې د ناټو سپلای غلامی ده او غلامی موږ ته په شرطونو باندې هم نه ده منظوره، ځکه موږ به د دې خلاف بھرپور جدوجہد کوو. موږ به عوام بیدارو ان شاء الله په سړکونو به هم راوځو.
د ناټو د سپلای په حق له مشال ریډیو ته د پاکستان تحریک انصاف غړي هاشم بابر وویل چې دا ښه خبره ده چې د ناټو رسد یې بحال کړو.
یو زاویه چې موږ دې ګورو او هغه دا ده چې د امریکای فوجونه چې د افغانستان اوزي او افغانستان هم خپل فوج ته خپل سکیورټي سیستم ته حواله کوي، نو دا د نیټو سپلای چې بحال شو دا چې په دې کې امداد کوي، نو دا خو یو خوشایند خبره ده، ځکه چې د افغانستان نه موږ غواړو چې د نیټو او د امریکای فوجونه چې دي
د جمعیت العلماء اسلام د فضل الرحمن د ډلې غړی سینیټر حاجی غلام علي اوویل چې دا غوي ګوند د حکومت د دې فیصلې غندنه کوي.
د نیټو سپلای د پالکولو نمکې د پارلیمنت د مشترکه اجلاس د قراردادو د عوامو د جذباتو احساس کړی وي او دا مسئلے تر آغا دا پوری حل کرے چې کم د قرارداد او د عوامو جذبات.
د عوامي نشتر ګوند سینیټر الیاس بلور مشال ریډیو ته اوویل چې د ناټو رسد بندیدل نو پکار، ځکه چې په ناټو کې نور هم د پاکستان ملګری ملکونه دي.
ما خیال ده اوس کوم حالات نه خرابېږي، هغه وجه دا ده چې دا نه بری بحال کیو او جو موږ سره ضد نیولې وو چې معافی دی غواړي، نو زما په خپل ذهن مطابق دا ہے چې دا کانفرنس مونږ چې هغه جرمني کې هغه مونږ بایکاټ وکړو او دا نه چې خیر اس سے دے نو آگا اس
سینیٹر الیاس بلور زیاد کړه چې دا ډیره ښه فیصله وشو، باید چې دا فیصله مخکې شوی وي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نیټو ته مالوړونکو ټرانسپورټرانو او ډرایورانو د حکومت د هغه پریکړې هرکلی کړی دی چې پکې د پاکستان حکومت نیټو ته په مالونو وړلو لګېدلې بندیز ختم کړی دی. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په کراچۍ کې د ځینې ټرانسپورټرانو سره خبرې کړې دي.
ډیر تکلیفات مونږ تیر کړ، لارو والا باندې غټ تکلیفات تیر شو، کلینډر ډرایور باندې تیر شو، شپږ اته میاشتې وشوې او غټ نقصان کې روان خو هیڅ پک مالکانو ته تقریبا کم از کم اته لکه روپۍ نقصان وشو.
خلک بے روزگار ناسی چا تنخواہ پہ سعودی آسری اور گڑی اب ہم غریبی داغا بوری ہو بجلی بل بھائی کرایہ بھائی لکھ داغو دا پارا کلاب شو غریب دا سیڑھ دا پارا
زیم نہ پریکھونے بازارو لیکن اگر شراب بندی زور دی تیر سو مر جاتی بند اکل اور ور ور ہر سڑے دا گئی در بدر گرز یار بس یو نہ روزگار است پاکستان کی نہ دغست تا خو شو کچھ خلاص ہے کہ خلاص ہے دو بعد دی حفاظت بکار دی حفاظت یو پوج کولا اس نہ دی دغه بلوس کار دا نہ دی سکوٹری کار دا خالد پوج کار دا سلمو سر پوج را سره اس بیا ام دغه استنگی نہ اس بیا ام دغه استنگی نہ دی زوند زندگی مو بیزار ہے
اور دا زون تیر کر شمخ کے بس چالو کنا دی سلیوز در روپے میں شوی گٹلو وس لز در جی بخوڑی دی ہر سڑی ک کیلنڈر دے رو رخوا روزار ناز تو کڈری اور دے کور پیسے نی اور سرشتلی ہوئے کور تا ٹکٹ رلیا ر کرایا گا ٹول تم ٹیلیفون نہ اوکڑا بس ورتا ہوں وش کولا شو بس وستے اللہ خیر نم رہی چھ بس خپل روزی ک روانہ شو ٹپ بس دا یو زوال مڑ بس پاگل او خلقو بس وس وستے خدا تا روانہ چھو.
مشال ریڈیو
تیرشپا د ائتلاف هوایي ځواکونو د پکتیکا ولایت په دوه ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر سو پټنځایونو باندې درنه بمباري کړي. امنیه کمانډان جنرال دولت زدران وایي چې په دې بمباري کې 450 تنه مخالفین لمینځه تللي. بلخوا طالبان وایي چې په همدې شپه د دوی کسانو د دې ولایت د زیروک ولسوالۍ په امنیتي کسانو پر ضد سخته جګړه کړي. د مشال ریډیو خبریال امیر بهیر د تفصیل سره.
د پکتیکا امنیه قماندان مل پاسوال دولت زدران وایي چې تیر شپه د ائتلاف د هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې چې د دې ولایت درګون ولسوالۍ د پیرکوتی او د برمل ولسوالۍ د منګړیتۍ په سیمو کې د طالبانو پر څو پټنځایونو باندې ترسره شو. له امله یې په دواړو ولسوالیو کې 450 تنه وسوال مخالفین لمنځه تللي دي. د ول دغه هوایي عملیات چې د کشفي ارګانونو د موثقو اطلاعاتو په بنسټ ترسره شوي په ترڅ کې د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. زدران زیاته کړه له وژل شوو کسانو څخه یوازې څلور تنه افغانان او پاتې 50 تنه یې د پاکستان د وزیرستان او پنجاب ایالت اصلي اوسیدونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې شپه د دې ولایت د زړوک په نارامه ولسوالۍ کې هم د ملي پولیس او طالبانو ترمنځ سخته نښته شوې چې د تلفاتو په اړه دواړه غاړې ضد و نقیص ادعاوې کوي. امنیه قمندان وایي د تېرې شپې په نښته کې 14 تنه برید کوونکي وژل شوي او مړی د جګړې په ډګر کې پاتې او افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. د خپل لور ته یوازې د پولیسو د دوو تنو سرتېرو د ټپي کېدو خبره ومنله. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې د زړوک ولسوالۍ په جګړه کې 18 تنه پولیسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په پکتیکا کې دا وروستۍ پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې اخوا د خوست د امنیتي مسؤلینو په وینا افغان ائتلاف ځواکونو په تیرو 14 ساعتونو کې په جلا جلا ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې 3 تنه منخه کوونکي له منځه وړي او 3 تنه ځایي اوسیدونکي د طالبانو سره د تړاو په تور ژوندي نیولي دي. خو طالبانو د خوست د وروستیو پیښو په اړه تر دا مهاله کومه تبصره نه ده کړې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15560 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کراچۍ کې د وژل شوي بلوڅ سیاسي کارکونکو په وژنه په کوټه کې احتجاج شوی. نېشنل ګوند په دې احتجاج کې د سند په یو ګوند تور لګاو چې په کراچۍ کې د پښتنو او بلوچو په وژنه کې یو سیاسي ګوند لاس لري. د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر د سیمینار رپورت لري.
په داسې حال کې چې د نېشنل ګوند له لورې د سې شنبې په ورځ د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د کار بندیز اعلان سوی و. په همدې ورځ مازدیګر یې د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته لاریون وکړ. د یاد ګوند لخوا دا احتجاج او لاریون د هغې پیښې پر ضد سوی چې پکې په کراچۍ کې د دوی غړی یعقوب بلوچ وژل سوی و. د نېشنل ګوند ګڼ شمېر نارینهو او ښځینهو غړیو په دې احتجاج کې ګډون درلود. د بلوچستان اسمبلۍ پخوانی غړی ډاکټر شمع اسحاق د کراچۍ په یوه سیاسي ګوند تور لګوي چې د دې په خبره هغه اوس پوهیږي چې بیا ټول ټاکنې را روانې دي او نور به دوی په دې ټاکنو کې بریالي نسي.
څومره چې خلک مړه وو ویکو کنه اوس چې راځي اوس نو اصل خلک به راسي نو بیا موږ غوار نه ده خو دا چې د خوف او حراس کې مبتلا ده لیونی سوي ده زخم هم ګر سره نفسیاتي مریض جوړ سوي ده اوس دوی ته نه معلومیږي چې موږ څه وکړو.
د یاد ګوند لخوا په دې احتجاج کې د سند د صوبایي حکومت پر ضد شعارونه ورکړل شو او هم یې اوسنۍ حکومت د سیاسي کارکونکو په وجنو کې تورن وباله. هلته د یاد ګوند یو بل مشر ډاکټر اسحاق هم وایي ځینې قوتونه هغه کسان په نقشه کوي چې هغوی د هیواد سیاسي ماحول ختمول غواړي.
هغه خلک چې دی خپل ژوند سیاست ته ورکړی او هغه سیاسي ورکړل د ژوند چې د قوم دوستي او د وطن دوستي پر چارې کړی و نو هغه دی چې مولایي وژنو دا د دې مطلب دا دی چې سیاسي ماحول چې دی
د ویل ورده چې د نېشنل ګوند سند صوبې صدر 40 کلن یعقوب بلوچ د دوشنبه په ورځ د نامعلوم وسلوالو لورې د کراچۍ په رضویا سیمه کې وژل شوی و چې د وژنې پر ضد یاد ګوند په بلوچستان صوبه کې همدا احتجاج اعلان کړی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو،
الوشا
پپاو کم دوو بجو،
د مشال پنوم
په و منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 28 منټه کم دریو بجو،
پښتانه پنړې کې
په 28 منټه کم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو،
د سندرو امیل
په 28 منټه کم پینزو بجو. بی بی سی د پاکستان د اوسنۍ حالاتو په اړه یو مقاله لیکلې چې وایي په دغه هیواد کې واکمنې ادارې له یو بل سره پټه کړې دي چې په نتیجه کې هیواد له نازک او ژوبلېدونکي حالت څخه تیریږي. د مشال ریډیو همکار احمد شاه اعظمي دغه مقاله لوستې ده او مهم ټکي تاسو ته وروي.
بی بی سی په پاکستان کې د روانو حالاتو په اړه په مقاله کې د پاکستان د واکمن ګوند د حکومت سپریم کورت او پوست ترمنز د کړکیچینو اړیکو ذکر کوي او په سر کې لیکي چې د پاکستان حکومت، عدالتونه، اپوزیشن ګوندونه او آن رسنۍ د ډیر وخت راهیسې لګیا دي او یو پر بل تورونه لګوي. په دې لړ کې لیکوال احمد رشید وایي چې کېدای سي تر ټاکل شوی وخت وړاندې انتخابات د دغو لانجو څخه د راوتلو لاره وي. مقاله پر مخ لیکي د دغه هیواد د یو شمیر وکیلانو، قانون پوهانو، سیاستوالو او د مدني ټولنې په غړو کې دا تاثر مخ په زیاتېدو دی چې سپریم کورت د یو پوځي امیر په توګه کارونه پر مخ بیایي. پر سپریم کورت دا تورونه دي چې په آئینی چارو کې مداخلت کوي او منتخب مشران له دندو لرې کوي چې دا د پارلمان کار وي. مقاله زیاتوي د سپریم کورت لخوا د هیواد د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تر لری کې دوه څو ورځې وروسته لاهور های کورت د ولسمشر آصف علي زرداری په ضد پریکړه وکړه چې د سپتمبر تر 15 نیټې دی یا د ولسمشر چوکي پریږدي او یا د پیپلز ګوند د مشرتابه چوکي، ځکه چې د 1920 آئین تر مخه نوموړی په یو وخت کې پر دوه څوکیو نه سپاته کېدای. بلخوا بیا د پاکستان سپریم کورت لخوا د هیواد نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته هم امر وسو چې د ولسمشر زرداری په ضد سویس عدالتونو ته خط ولیکي. د همدغه خط نه لیکلو په نتیجه کې پخوانی وزیر اعظم نااهله ګرځول شوی وو. مقاله پر مخ لیکي په سپریم کورت کې یو بل مقدمه د لانجمن خط ده چې داسې تورونه دي چې دا په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د هغه وخت د امریکا د ګډ ځواکونو مشر کمانډان ته د دې لپاره لیکلی وو چې په پاکستان کې دي د پوز لخوا د امکاني کودتا مخنیوي وکړي. مقاله زیاتوي د پاکستان پیپلز ګوند چارواکي شک څرګندوي چې نه یوازې سپریم کورت د ولسمشر زرداری په ضد د ډیر مودې راهیسې د هغه د لیر کولو هڅې کوي، بلکې دغه عدالت د پوز په لاس کې لوبیږي چې غواړي په هیواد کې د واکمن حکومت تر ړنګولو وروسته د یو یا دوو کلونو لپاره منځمهاله حکومت رامنځته کړي چې په درغلي کې ککړ سیاستوال لیرې کړي. مقاله لیکي بل خو بیا په پاکستان کې مذهبي لږکي شکایت کوي چې دوی په وار وار د وسلوالو لخوا پنشکیږي. په دې هیواد کې نه یوازې هغه لږکي پنشکیږي چې د غیر مسلم فرقو سره اړه لري، بلکې د مسلمانانو لږکي ډلو ژوند هم په خطر کې دی. مقاله په پای کې لیکي د دې هر څه سربیره د پاکستان ولس هم له یو شمیر ستونزو سره مخ دی چې حکومت یې په حل کولو کې پات راغلی دی. نو واکمنو ادارو ته پکار دی چې دا خبره احساس کړي چې هیواد اوس مهال په ډیر نازک او ژبلیدونکي حالت کې دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ډان رسپانې په پاکستان کې بیلابیلو کودتاو ته کتنه کړې ده او لیکي چې اوس هم د پاکستان د بچ کولو لپاره جمهوري لاره ته ټولو خده چې د معنا ډک بدلون راوستلی شي. د مقالې مهم ټکی په دې رپورت کې اورو. ډان رسپانه کې لیکوال ماهر علي لیکي په پاکستان کې پخوانی جنرال پرویز مشرف چې د نواز شریف په وخت کې کودتا کړې وه، د تیر خالی په ورځ ویلي په اوسني وخت کې چې ریاست د مشکلاتو سره مخامخ دی، خلک هیواد د بچ کولو لپاره پوسته ګوري. نو په داسې وخت کې د کوم غیر آئینی ګام په اخیستلو هیواد بچ کړو او کو آئین په ځای پاتې وساتو او ریاست کمزوري کېدلو ته پرېږدو؟ د ورځپاڼې په خبره دا یو اتفاقي خبره ده چې د نوموړي د خولې دا خبرې په هماغه ورځ مخې ته راغلي چې 15 کاله مخکې جنرال ضیاءالحق د آئین سرغړونه وکړه او خپله واکمن شو. د ورځپاڼې په خبره د هغه مقصد هم هیواد بچ کول و، خو پر ځای یې ملک تباه کړ. که څه هم هغه د ایمان او دین نقطې سره نوښتونه مخکې بوتلل غوښتل، خو په هغې کې تشدد شامل شو چې د هغه د حکومت میراث جوړ شو. خو مشرف دغه سیکس کول نه غوښتل. په عمومي ډول مشرف د ضیاءالحق په پرتله کم نامعقول او یو زیات مهذب ډیکټیټر و، خو بیا هم د دې په پیژندنه کې پاتې راغلو چې په کامي سیاست کې د پوځي مداخلت لپاره هیڅ ځای نشته. ډان لیکي دا رښتیا دي چې د هیواد د ولس ځینو برخو په ګډون بعض سیاسي ګوندونو په خوشحالۍ سره د پوځي حکومت هرکلی کړی دی. چې کله ایوب خان په واک کې راغلو، نو د ډیکټیټری حکومت لپاره د هغه جواز دا چې د پاکستان آب و هوا جمهوریت لپاره سازگار نه ده. بیا په 1908 کال کې د ضیاءالحق د وخت کودتا نه پس بلوی او شوی او د ریاست په ملاتړ تشدد مخې ته راغلو، خو بیا حالات لږ څه آرام شو کله چې د ذوالفقار علي بوټو د حکومت او د ګڼ ګوندیز اپوزیشن ترمنځ خبرې اترې وشوې. بیا د 2 کاله نه به کمه موده کې د پاکستان لومړنی منتخب شوی وزیر اعظم لرې کړل شو. ورځپاڼه زیاتوي نن هم دا رښتیا دي چې د حکمرانۍ معیار ښه نه دی، خو انتخابات د 1 کال نه په کمه موده کې کیدونکي دي چې دا امکان موجود دی یو بله نا اهله انتظامیه مخې ته راشي. لیکوال پوښتنه کوي د دې نه علاوه بله کومه لاره ده؟ د پاکستان 15 کلن تاریخ کې 3 کاله پوځ حکومت کړی دی، که چیرې پرمختګ یې کړی وي نو ښکاره به وه. لیکوال لیکي د ځینو کمیانو باوجود جمهوري پروسه یو درمانا ډک بدلون راوستلی شي. کېدای شي دا یوازې د دعوې پورې محدود وي چې د زرداری او عمران خان شان کسان پکې موجود دي، خو کم از کم نور قوتونه د چیلنج لپاره مخې ته راغلي دي او کېدای شي موجوده حالات بدل کړي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
د پاکستان انګریزي ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په خپل اداریه کې د القاعدې د مشر اسامه بن لادن د وژنې پلټون کې کمیشن رپورټ ولستا نه په ډاګه کولو باندې تنقید کړی دی او وایي کمیشن په داسې کولو سره له خپل فرض سرغړونه کوي. مهم ټکی د عبدالحی کاکړ نه اورو.
اکسپرس ټریبیون خپل اداریه ته د مئی د 2 نیټې رپورټ په ډاګه کړی، عنوان ورکړی دی. ورځپاڼه وایي د اوسامه بن لادن د وژنې پلټونکي کمیشن د رپورټ ولسته د نه په ډاګه کولو فیصله کړې او ویلي دوی به یوازې د رپورټ لنډ تفصیل خپور کړي. اداریه وایي که کمیشن خپل رپورټ پټ ساتي، نو دا به د خپل فرض په پوره توګه د نه ادا کولو مجرمانه فعل ترسره کوي. ورځپاڼه وایي د کمیشن د جوړولو مقصد د هغو امنیتي او جاسوسي نیمګړتیاو پټول نه، بلکې په ډاګه کولو چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو سبب شوي. اداریه پر مخ کاږي ولس د حق لري چې د خپل حکومت له ناکامۍ خبر شي. اداریه زیاتوي سربیره پر دې د فوج کار د خلکو خدمت کول دي، خو کله هم د ولس له پلټنو خبرول په ترجیحاتو کې شامل شوي نه دي. اکسپرس ټریبیون د میډیا د رپورټونو حواله ورکوي چې دلچسپ خبره دا ده پر ځای د دې د اسټابلیشمنت د غلطیانو تحقیقات وسی. یو ولسی وګړی د پاکستان په خوانی سفیر حسین اکانی د قربانی ګډوري جوړ کړل سو. ادارې بیا وایي چې کمیشن تر خپلې ټاکل شوې نیټې زیات وخت واخیست او دا هیله کېدله چې ګواکې غواړي د اسامه بن لادن په هیواد کې د موجودګۍ په اړه ټول معلومات راغونډ کړي، او فکر کې دی چې د مې تر میاشتې پورې به خپل رپورت ولسته په ډاګه کړي. خو د ورسوانې په وینا اوس د کمیشن له تازه فیصلې څخه دا معلومه شوه چې دوی په دې هیله رپورت څنډولی وو چې د خلکو به ګواکې دا خبره هېره سي. اکسپرس ټریبیون پر حکومت د رپورت د په ډاګه کولو زور ورکوي چې دا شان دوی له خپلو غلطیانو د څه زده کولو کوشش وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 ډیر لزرا 1580 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ګلای اسنورو.
د پاکستان وفاقي کابینه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ته د سامان د رسد لارې پرانستلو فیصله منځوري ورکړې ده. د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر کامرو زمان خیره وایي د ناتو د رسد لارې پرانستل د هیواد وقار سره سم دي. د پاکستان موسمیاتو محکمې اټکل کړی چې په خیبر پختونخوا کې به د جولای د شپږمې نیټې نه د پشکال بارانونو لړۍ پیل شي. د خیبر نیسې په جمرود غونډۍ سیمه کې یو غیر سرکاري ادارې کارکونکي فرید افریدی ناصرګند وسلوال وژلې. پټان کې د عوامي نشلګوند مقامي مشر خان ګل بټانی نامعلومه وسلوال وژلې دي. د افغانستان په قندهار ولایت کې د طالبانو نومول شوی قومندان وژل شوی، او د یمن په مرکزی سیمه کې د ډرون په بریدونو کې د القاعده شبکې لک تر لګه څلور مشکوک ورپکې وژل شوی دي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل احیاس وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار رابی اکرم خان نو ورو چې په پاکستانی کورنیو رسپاڼو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي سدي.
نن پاکستانی ورسپاڼو خپل سرخو کې پاکستان نه د امریکې د معافی خبرونه راخستې دي. د اردو ژبې ورسپاڼو مشرق ایکسپریس او آج په خپل سرخو کې لیکلي دي چې د امریکې معافی نه پس ناتو سپلای بحال شو. د غرنګ د انګریزي ژبې ورسپاڼه ډان هم خپل سرخې کې لیکلي دي چې د ناتو سپلای لاین پرانستل شو، او ایکسپریس ټریبیون خپل مخپاڼه کې لیکي چې په سیالک چیک پوسټ اخیره امریکې معافی وغوښته. جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د بلوچستان په صورتحال ویلي دي چې فوج ته د هغه ځای نه واپس راشي، او د غرنګ اف سي لای هدایت ورکړي دي چې د بلوچستان وزیر اعلی نه د هدایت واخلي او د صوبې دننه د سلامتۍ لپاره دي کار وکړي. او د بيدرکه خلکو په معاملات د ایجنسیانو په کردار د شک حوالې سره ویلي دي چې د وفاقي ایجنسو د خود ساخته ازادۍ جاج اخیستل کیږي. ادارې مخکې لیکي چې دا وخت د بلوچستان ټولو نه سنگینه مسله د بيدرکو خلکو ده. کراچي او خیبر پختونخوا په علاقو کې د خلکو بيدرکي او وژنې مخې ته راغلي دي، خو بلوچستان کې د خلکو تختول او بیا بيدردي سره وژل یو سنگینه مسله ده. اداریا اخیره کلی کې چې وزیر اعظم د داسې واقعیاتو په شا منظر د وفاقي ایجنسیانو د خود ساخته ازادۍ د جاج اخستو چې کوم خبره کړې ده هغه په خپل ځای صحیح ده، او دا د حکومت فرض دی چې هغه ایجنسیانو ته د خپل مرزي اجازه نه ورکوي، او د خفیه ادارو د کامي خدماتو اعتراف سره سره د هغوی احتساب عمل دی هم جاری وي چې هغوی خپل امی فرایز د قانون دننه پوره کړی. ایکسپریس ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د نیټو سپلای بحالې لړکی مهم پرمختیا شوې ده چې لکه بل به د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو کې خوالې راشي. د ادارې په وینا چې دا د پډاګوي چې د امریکې او د اتحادیانو لپاره د پاکستان د مدد او مرستې نه بغیر به د افغانستان نه وتل ممکن نه وي، او نه به د وطنې پس دغلته هغه شان امن راشي کوم چې امریکا غواړي. نو باید چې امریکا او اتحادي ملکونه هم د پاکستان د مجبورۍ خیال وساتي، او د ناټو سپلای بحالي سبد خبره نه ده. لړکی چې د پاکستان کم تحفظات دي چې هغه په مکمل توګه ختم کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز ورسپاڼې په یو رپورت کې راغلي دي د پاکستان او امریکا چارواکو په محتاط انداز سره امید څرګند کړي چې په افغانستان کې میش نیټو ځواکونو ته د سامان د رسد په بحالې لوزنامې ته نږدې دي. بلخوا د بشري حقوقو د سار اداره په خپل یو رپورت کې وایي په افغانستان کې د میډیا په اړه قانوني مسوده کې یو شمېر داسې خبرې دي چې ښایي د میډیا ازادي د خپل لاندې کوي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار علم ومنورو.
د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې راغلی دی د تیرګل په ورځو د پاکستان او امریکا چارواکو په محتاط انداز سره امید څرګند کړی چې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته د سامان د رسد په بحالۍ لوزنامې ته نږدې دي. له دې ګام سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوو میاشتو راهیسې د ځنډ سره مخامخ اړیکې بیا بحال شي. په ډېره لږه پیمانه د اتمې وروسته له هغې پیدا شوې چې د پاکستان او امریکا یو شمېر لوړپوړو چارواکو په دې لړ کې له یو بل سره رابطې کړي. روسي اونۍ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځ مشر اشفاق پوریسکیانی سره لیده کاته وکړل چې دا رنګ د ترګرې د مخنیوي په پالیسۍ او د ناټو د رسد په لارو خبرې وکړي. مګر لیکونکي وړاندې لیکي تیر کال د امریکې لخوا د مرستو ځنډولو سره پاکستان ته لویه صدمه ورسېده. لومړی پاکستان دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو لره سامان وړونکو ګاړو باندې به امریکا پاکستان ته د هر ټرک پر سر $5,000 ورکوي. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تر ټولو لویه مسله دا ده چې پاکستان غواړي امریکا دې په سلاله پیخه لدبی بخنه غواړي. خو د دفاع وزارت، پینټاګان او سپینه ماڼۍ څو وارې دا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې د یو شمېر امریکایي چارواکو لخوا په دغه پیخه د افسوس او خفګان څرګندونه کافي ده. بلخوا د بشري حقوقو د څار ادارې لخوا په جاری شوي یو رپورټ کې ویل شوي باید چې افغان حکومت په دغه هیواد کې د میډیا په اړه قانوني مسوده له منځه یوسي. له دې قانون سره به د حکومت لخوا په میډیا کنټرول زیات شي او د اظهار ازادي به کمه شي. دا قانوني مسوده د ازادۍ د اظهار لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي په کړو ژمنو پوښتنې راپورته کوي. دا قانون پارلمان ته په داسې حالت کې وړل کیږي چې مدني ټولنو ته ډېره کمه موقع ده چې په دې بحث وکړي. د دې په پرتله په 2009 کال کې د بشري حقوقو کارکوونکو او خبریالانو لخوا د سخت بحث وروسته د میډیا په اړه د قانون منظوري ورکړې شوې وه. د بشري حقوقو د څار اداره وایي په افغانستان کې د میډیا په اړه قانوني مسوده کې یو شمېر داسې خبرې دي چې موخه یې د میډیا ازادي تر خپل لاندې کول دي. له دې سره به په شخصي میډیا کې د خبریالانو شمېر او په روان حالاتو کې د میډیا د څار رول کم شي. د رپورت په اخره کې راغلی دی په افغانستان کې د میډیا د قانون مسوده په دغه هیواد کې د اظهار د ازادۍ او معلوماتو ته د رسایي لپاره لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا لخوا د څلاله په پیښې د بخښنې وروسته پاکستان نیټو ته د سپلای لارې د بحالولو فیصله کړې ده. او اوس یو بل رپورت چې په جلال آباد کې د سراج العمارت تاریخي ماڼۍ د رغولو چارې 15 کاله د مخه پیل شوې وې خو د تیرو دریو کلونو راهیسې پرې کار ودرېدلې دی. اوس د ننګرهار والي غواړي چې یادې د فرهنګ وزارت خپله جوړه کړي او یادې بیرته د رغولو په خاطر ورته حواله کړي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د باز محمد عابد په رپورت کې.
په جلال آباد ښار کې د سراج العمارت تاریخي ماڼۍ چې د رغولو چارې اتیا په سلو کې پر مخ تللې وي خو د تیرو دریو کلونو راهیسې کار په ټپه درېدلی دی. دا تاریخي ماڼۍ د ننګرهار د موزیم لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ورکړل شوې. د ننګرهار وادي ګلاغا شیرزی د اطلاعات او فرهنګ له وزارت نه غوښتنه وکړه چې د ودانۍ کار یا په خپل پیل کړي یا د دې ته د جوړېدو په خاطر حواله کړي. نو موري وویل
د موزیم نه کار ته د شکایت کړم او د جاج زمور د ننګرهار د هغه پرستانه را کړو نو د تاریخ هغه د پر د ته هیڅ څه ونجور نه کړې. درې کال د ما په فکر کې چې ما چې اکتوبر واځوي چې دا کار ورته پرېږده نو به موږ په تاریخي شکل دا ورغو مواد ما ورته ساتلي دي. دا د یو موزیم یې جوړ کړو. دا به د زموږ ځوانانو خلک ورځي او دا به د ننګرهار یو تاریخ یې. د خارجي دوستان او نور چې راځي د ننګرهار اقتصاد د پیاوړتیا لپاره دا موزیم چې فعال کړو او فرسي ترکتر یې فعال کړو.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې د سږني کال په بودیجه کې د تاریخي ابداتو د ساتنې لپاره هیڅ رقم نه دی مختص شوی. نوموړي وویل
اتیا فیصد کار د والي صاحب له لورې نه په ډېرو غذافو مصارفو باندې بشپړ شو.
فرهنګ مرستیال وزیر تیمورشاه اسحق زی د موزیم د رغولو ډاډ ورکړ. د اویل
دا تاریخي عبادت پاک لري چې واري صاحب وویل ان شاء الله تعالی سچ زما د واسنا پوره ده زیات واده ورکوم چې ان شاء الله دا کار وکړي.
یاد دی وی چې د سراج العمارت تاریخي مانی د امیر حبیب الله خان د پاچاهی په دوران کې جوړه شوی چې د امیر امان الله خان په وخت کې شینوارو د کورنی تاریخوالی پر وخت وسوځوله او تش دیوالونه یې پاتې وو. خوشاو خو 15 کاله د مخه ننګرهار والی ګلاغا شیرزی د دغه مانی کار پیل کړ، خو د تیرو دریو کلونو رئیس کار په ټپه درېدلې دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې پلاران بچو ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکاري دي. بلخوا پولیو مهم د ناکامۍ له امله د وزیرستان سرجن له خپلې څوکۍ نه ګوښه کړل شوی دی. په دې اړه دولتي دریځ او نور تفصیل اورو د اسرار اتل په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو څخه انکاري دي.
خلک وایي چې دا ماشومانو کې کمزوري پیدا کوي. ما پنځه ماشومان دي، خو لا اوسه پورې ما یو ماشوم ته نه دی لګولی.
د پولیو د څاڅکو تاوان د مردان د سیمې اسمت بیبي داسې تذکره کوي.
دا موږ په دې باندې دغه کوي او زموږ وړو ته چې بس دا فیملی پلاننګ دغه کامیاب شي.
د پولیو د څاڅکو په حواله د اولس د شکونو په اړه راته په پیښور کې د قامی پرمختیا او څېړنې د ادارې غړی عبدالرحیم حقانی داسې وایي.
ټول چې کم دی په دې باندې باقاعده فتوی ورکړي چې دا چې کم دی نو علاج خاص کر د پولیو ټول ویکسینیشن، خو پولیو بالخصوص دا یو متعدی بیماری ده او لہذا تاسو ډاکټرانو د محکمه صحت او یا متعلقینو سره چې کم دی بھرپور تعاون وکړي. نو علما د دلیل خلق تیمون په دلیل مطمئن کړو. الحمدلله ډیر ازلا داسې دي چې پای کې ریفیوزل زیرو تراله.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مهم پاړه د تازه صورتحال او اولس د نظرونو په حواله راته د صحت د صوبایي سانګې د مرستیال ادارې ان آر ڈی ایف مشر ډاکټر جانباز خان داسې وایي.
او داسې دا خبره بالکل ټیک ده. په خیبر پختونخوا کې اندازه لس زرو نه والی سلو زرو پورې ماشومانو والدین اکثر انکار وکړي، خو بیا وروسته پرې چې کار وشي دې تعداد کې کمی راشي، وجوهات مختلف دي. خو بهرحال دا خبره بالکل بجا ده چې بعضې والدین انکار کوي.
د صحت د څانګې د مرستیال ادارې ان آر ڈی ایف په وینا د قبایلي سیمو ترڅنګ په بندوبستي ضلعو کې هم ډېرې کورنۍ د پولیو د څاڅکو پر ضد دي. اسرار اتل، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې په بیلابیلو بمی چاودنه او پیښو کې د ځینو ژوبل شو او وژل شو کسانو کورنۍ وایي چې دوی سره لا تر دې دمه کومې مالی مرستې نه دي شوي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال رپورټ ورو.
د خیبر قبایلی سیمې په لنډی کوتل تحصیل کې د بدمنۍ ځپل شوي ځینې خلک وایي چې په بیلابیلو بمی چاودنو او پیښو کې د دوی د کورنیو یو شمیر خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي، خو لا تر دې دمه ورسره کومه مالی سرکاري مرسته نه ده شوې. د دوی په وینا د ژوبل شوو کسانو په درملنه کې ورته ډېر مشکلات دي، او چې کوم کسان پکې وژل شوي دي د هغوی د کورنۍ کسان هم د یو شمیر مالی تونځو سره مخ دی. د لنډی کوتل سیمی یو تن شانګل چې د چایو هوټل چلوي وای چې د 10-12 کلن زوی سمیاشتي وړاندې په یو بمی چاودنه کې جوبل شوی وو، خو لا تر دې د مې ورسره چا مالی مرسته نه دا کړې.
د جین امنا کته ټول د پخې او د لا څو ټول هغه او وڅم دارو او ګولې او دا غکرو دوه درې میاشتې سپټال کې تیرې کړې.
دغه سیمی یو بل تن نواز وای چې د دوه ورور په یو پیخه کې وژل شوی دی او لا تر دې دمه ورسره څه کومک نه دی شوی.
ما ورورو د مرتضی د اسکول ته لایو او بیا چې کنه دویمه د مکه کې دی شهید شو، بیا موږ ته نور هیڅ هم نه میلاو شو. او دویا لورانی یو مطلب زوی ده، نو بس حکومت خو موږ به سارې خبرې هغه چې څومره هم سره کړای شي کنه. مطلب
د یادې سیمې یو جوبل شوی 15 کلن رحمان الله چې په لوړګي بازار کې به د لاس ګاډۍ چلوله وای چې دای څه مو د وړاندې په یو پمی چاودنه کې جوبل شوی دی او اوس یې هم درملنه روانه ده، خو څوک ورسره مالی مرسته نه کوي.
ما دواړه پخې وې، سترګه مارا وتلې وه، دا مخ او دا مسوه پخې مسوې وې لاسونه. ما د ډېر تکلیفونه درې شپه بیو شم هسپتال کې، اوس بس پخې هر څه مخوګي بس ځان من به سخت تیرو. زیان چې حکومت را پیسې میلاو شي سترګې علاج او کم کار نه کا، او ډاکټر صاحب ته 1 لک روپیه اپریشن غلی کلی مونږه واس نشته.
لنډی کوتل سیمه کې په بومي چاودنو کې جوبل شو او وژل شو کسانو کورنیو سره د مالی مرستې نه کولو په لړ کې مو چې کله د لنډی کوتل مرستیال پولیټیکل ایجنټ خالد ممتاز کونډي نظر واخیسته نو دوی وویل
لکه یو داسې کار وی چې یو داسې کم میجر بلاست یا سوشي کنه هغه مونږ کوشش کوو پرایورټی باندې وشي باقی داسې چیرته انډیویجول کیسونه کیږي انفرادي طور باندې چیرته یو کس وشو دوه کسانو شو هغه ټایم ٹو ٹائم مونږ لیږو کیسونه هغه پروسیس کیږي پیسې سینکشن کیږي هغه ته راځي چیکونه مونږ تیر هفته دې کې ریویو کړی و هغه تلې دې پروسیسینګ کې دي نو هغه به هوپفلی وشي په هفته کې
نوموړي زیاته کړه چې د تیرې میاشتې په شپاړسمه نیټه باندې په لنډی کوتل کې کومه بمی چاودنه شوې وه د هغې متاثرینو نمونه مو هم خپلو لوړپوړو چارواکو ته استولی دي او د دوی مالی مرستې به هم زر راشي او دوی ته به میله وشي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د جنوبی وزیرستان شور سیمه ته تللی مسعود کډوال واپس پتللو خوشاله نه دي دوی وايي د یو شمیر مشکلات سره مخامخ دي دا چې دوی څه مشکلات لري د سیمه نه د مشال ریډیو خبريال پر رپورت کې تفصیل اورو
د شلی وزیرستان سیمه شهور ته چکو مسعود کډوال واپس بایدلی دی هغه مطمئن او خوشحال نه دی او د واپس تګ نه د ورسته د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دی په شهور کې موجود دوا قبایلون ویایي
د مو نوم دی علام شهر شمنخیل د شهور اوسیدونکی یو د میجا کاډا روغله واپس شاعر ته خو په شاعر کې وس نه ډاکټر شته دی نه د ګاډي تنظیم شته دی مې لړنګ دی د چکیم خلک په میجنا مخ شهر غلای داخل چاته خشته ټیران ګاډر مې
باندی اور حکومت نہ وکم اور نہ بجلی نہ مارکیٹ حکومت وکو مش د پورا د مارکیټ هجور شي او د ګاډي سہولت هجور شي
د شهور د قبلیانو د غا مشکلات او غشتنه می چې د سیمه د سنټ نمائنده او د سنټ د قطبی سیمه فاټا او بلوچستان د سټینډینګ کمیټي چیرمن مولانا محمد صالح شاه ته وړاندې کړي هغه وویل شهور ته چې مسجد
متاثرین واپس شوی دی هغه بیچاره به وزرا د لوسه خلګې دغه فریاد مترغلی دی حکومت مبارک سے دے دے شکوا ہو شاڑو دادو چیمر سرا امداد اغل سے امداد نہ کی چاک سنگر امداد حکومت تا دی متاثری نے پسار بندے ملے حکومت پاکستان تا دے ٹور قبائل پسار بندے خصوصاً دے وزیرستان دے خال کے پسار بندے دے باہر نہ ڈیرا پیسہ دی اور دا دی مزا دے حکومت غفلت تا لاپرواہی دو اور دے دے حکام چشم پوشی دو چے دے متاثری
دا حکومت او د ذمہ دارو ادارو چارواکی دے دے دوی ٹولے کا جے وجے زر سمے کی گنی کا نوی دوی با بیا پا کاڈو کا ولو مجبور شی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د کورم ایجنسی په صدې خار کې د صفایي هیڅ انتظام نشته په سیمه کې ځای پر ځای د ګندګۍ ډیرانونه جوړ شوي دي او ځایي خلک وایي چې د ګندګۍ په وجه د دوی ماشومان د یو شمېر ناروغو ښکار کېدای شي نور حال په دې رپورت کې
په کورم ایجنسی کې د صدې سیمه خلک وایي چې د صفایي کولو عمله په نراتلو په کلي کوڅو او په مارکیټونو کې د ګندګۍ ډیرانونه جوړ شوي دي دوی وایي چې په سیمه کې اکثره لختي د بندېدو په وجه ځای پر ځای د اوبو ډنډونه ولاړ دي د سیمې نه یو کس په دې اړه مشال لډیو ته صداسي وویل
نامم حاجی خورشید دی او صدې جابه محله سره تعلق دي مو صدې کې د سیورج پروګرام نشته کنه نو دی وایي نه د ټولو خلکو ګندا په پونه کوم دي او ویلې تر پدې کې او مزدوران نه نلیس پکینه ناغاز کله باران وشي هغه غندا او به او غندګي اټول به تو کور ته درنه وسی ډیرون یار سره پرته دي غند په پر پروت او څنګه ما هغه نه هیڅ کنه کوي
په یو غټي آبادی باندې مشتمل په سادي سیمه کې یو غټ بازار ته سپکي سرکاري او غیر سرکاري دفترونو سره په لویه کچه دکانونه او هوټل دي خو خلک وایي چې په سیمه کې د صفای هیڅ تنظیم نشتا.
مولا ما شیر محمد گل دی ساده سر تعلق لرم گند با پاور دریانی پرتی دی او پدی کی مشمون گتی وی او دینا بیماری خطرہ دی سیاد در مشمون ہوتا بلکل دا غو وڑا دی ایس پروگرام نشتا ری کم دا غا درمون سی دی کچرے دو پارا کسی پا کسی دا غا کیک دا ویلی شی دی سر بدا شی سی ماحول با بلکل سپا سترا شی خالق بنالیانو تا بیا کچرا نا چایی بس با کور مخت یخی بس کچرا برا خلی مغتا با اسانی طریقی سر عمل تا چایی
بلخوا خلق وای چی مخ که با پا باقیده توگه دا بزارونو او کلی کچو صفایی که دلا خواست اکثر دا صفایی عملا غایبا وی
سادی و سیزن که انسید گلو نماده سی ترون کمیتی غلطیانی دی سی خلق خبری غلطیانی دی گندون راوڑی نلیو تا چایی لیارو کی چایی و بیا ما تا ترون کمیتی و لگه گندون نوڑی سرب زسخطون مون واخلی سدا گند مو یوڑو یو تکتر یوسی لاس تکتر گند پوتی شی بلکو سپایانی نشتا دی
مونگ چی کلا پا دے آڑا دا ٹاؤن کمیٹے مشر نوید حسین سر خبر اکڑے نو مشال لڈیو تے اویل چی فند دا کمی پواجا دوی دا صفائی عمالا کما کڑے وا او سی رب دا بازار صفائی کی دلا او وہ سیو زل بیا دا کمیٹے فند خشاوے دے او دا بازارون سرا دا کلی کچو صفائی ہم دا دوی پتر جی ہاتو کی دی
یکلی والا شو تاون نہ کئی کرونا نہ گند رو بسی نہ لے کی چاہیے موسا کسان دی کم اوس مو پوزیشن ریز نہ پڑے سف کی گ انشاءاللہ کسان بو نورات نو سرا زیاد چی ڈمپنگ دا پارا جیو نہ پکڑی وی تمو تا ڈمپنگ دا پارا جیو نہ جوڑ کو سٹول سا گنسرا گندو نہ دی کنا اغا دا کی بو گردئی
د مشال تر سنگ سے ہر اورز د سحر لنه ہو د مخام تر شپگو
پا کوټه کې حبیب نالا چې د خار د بارانی اوبو د نکاس لپاره د فرنګیانو په وخت کې جوړه شوی اوس یې د خلکو په وینا ته ټولو لوی شهرت نشه او نشایان دي. دلته یو شمیر نشایان د بیلابیلو نشو لپاره راځي او ډیری یې ځوانان یادیږي. د مشال ریډیو همکار نیاز موسی خیل په دې اړه رپورت لري.
د حبیبیا مرکزی نالے تا تگ رتک کون کئی زوان محمد نعیم وائی پا حبیب نالا کی نشیانو خپل و دنیا جوڑا کڑے او دلتا د نشو پا دوگونو لدنیا زان بی خبرولو لپارا محفلونا جوڑوی
دلته نشه کیږي بس د نشه خلک د دې سره په د ماول کې قسم دي که نشه یان دي کادیان دي ټول یو ماول دی سره کښینو سریام کاروبار روان دی په دې شهر کې ما ملویدم خو څه کوي درو سره د پاکستان څخه مې صوبې دي د کوټي سالاوه دې ته لسف لای کیږي د دازه
محمد ظاهر چی 25 کلن ځوان دی وای د حبیب نالی په نشئی محفلونو کې ځان په نشو اخته کړی او اوس د ده د خواري او ګټي یوازنی مقصد د نشئی حاصل وی
زر روین سکوم دا روین خدا خلک راوړي دا د خرڅی زدلې بس یاران دوستان سره خلاص ز غریبی کوم سر خلاص هر کار سپه مخرالی روزانم کوم شوکیداریم کوم سر خلاص گاډیم لوډم
محمد ظاهر زیاتوی د پوډرو په دګونو کې هر څه وبایلل او اوسې نه په کور کې څوک عزت کوي نه بهر
کور والا ما ده نشئی په نظر ګورو سر خلاص وادم مستا کړی ما وبرتم پریشو بس دا نشئی د وجه سره
د حبیب نالے سنگ تا دکانداری کون کے یوزوان کس اسد خان بیوائی حبیب نالا اوس د هر عمر خواندانو نشئی ڈیرا گرزے دلے
دلتا جی ہر قسم خلق راضی دا کہ بلوچستان پشتانہ پنجابیان سندھیان مطلب ہر قوم تعلق لری بس تقریبا زما ما چسونه لیدلی 16 کال والم ستا 18 سال والم ستا 20 سال 25 سال مطلب دینه مخته مخته گرد یار ما خو تقریبا چې زما سونه اندازه ده ما پکشه خزم لیدلی
پنشو کی هر سال لاسا ورکړی محمد نعیم یو ارمان هم لري او د ځوانانو ته یو مشوره هم ورکوي
دا ارمان مسته شي برته د نشو لاس واخم او خپل کم مخکې صحیح ژوند چې می ولاغه ته را ژوند تیر کم ځوانانو ته دا پیغام دی چې د نشه شه ده یو ډیر لوی افت دی یو مرض دی د دې سره د خپل ځان وګوري د جنم لار ده
د کوټي اوسیدونکو وایي حبیب نالی چې څومره شهرت د ټولنې په یو ناوړه کار کې ګټلې همدغه شان پیژندګلونه کوي د تعلیم هنر او پوهې لوجې کېدای نو د دوی په وینا څومره د ویاړ خبره بوه نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
په تیرو وختونو کې کو یو خوا په پاکستان او خاص کر د پښتنو په سیمه کې د بدمنۍ او تندروي د خلکو ژوند متاثر کړ خو بل خوا په ټولنه کې ډیر مثبت بدلونونه هم مخې ته راغلي او د پخوا زیات ځوانان په تعلیمي او غیر تعلیمي هلو ځلو کې لیدل کیږي په ټولنه کې د دغه بدلون حال د فرخنده وزیر نورو په پاکستان کې که یو خوا په دې تیرو کلونو کې د ترهګرۍ او تندرو فکر خورېدو له وجې د خلکو روزمره ژوند متاثره شوې، بمي چاودنو او ځانمرګو بریدونو خلک ته یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ کړي دي، نو بل خوا ډېر ځوانان داسې هم دي چې د دغو روانو حالاتو د مقابلې لپاره راوتلي او د ژوند په مختلفو میدانونو کې د خپل هنر مظاهره کوي. په دغو کې یوه د کراچۍ پرخه خان هم ده. پرخه د کوهاټ اوسیدونکې ده، خو پیدا شوې او لویه شوې په کراچۍ کې ده او د کراچۍ د فیشن په ډیزاینرانو کې تر ټولو ځوانه ده. هغه وایي د خپل کار له وجې کوشش کوي د پاکستان روښانه تصویر نړۍ ته وښایي.
زه صرف پیسې ګټل نه غواړم، بلکې د پاکستان ښه تاثر نړۍ ته ورکول غواړم، او د دې لپاره زه هغه ټول د فیشن ډیزاینران وړاندې راولم چې څوک یې نه پیژني. زه کوشش کوم ځوانو خلکو ته یو ځای ورکړم چې خپل صلاحیتونه ښکاره کړي، او د دې لپاره زه داسې پروګرامونه او فیشن شوز کوم، او دا زه د چا د مالي مرستو بغیر په خپل سر کوم، ځکه چې څوک پیسې لګوي نو بیا هغسې کار غواړي، او زه د خپلې خوښې کار کول غواړم، نو ځکه زه د خپل جیبه پیسې لګوم او د داسې الکانو او جینکو مرستې کوم چې غواړي وړاندې راشي. دوی کې زیاتره د کلیوالو سیمو وي، او دا هغه عرصه دي چې زه غواړم د پاکستان پیژندګلو په نړۍ کې جوړ کړم.
اخوا د میوزیک په نړۍ کې هم یو شمېر ځوانان په دې تیرو کلونو کې مخې ته راغلي دي. د پښتو موسیقۍ یو ځوان سندرغاړی بختیار خټکوای د پخوا زیاتې کورنۍ اوس خپلو بچو ته د سندرو او یا د داسې نورو کارونو اجازت ورکوي.
پښتانه موسیقي خو ډېر زیات خوښوي، خو د موسیقۍ سره تړلي خلک چې دی هغه نه خوښوي. نو زما په خیال دا صرف د کم علمۍ وجه وه، نور هېڅ وجه نه شوه کېدی. ځان ته وګورئ، تاسو هلته یورپ کښې ناست یئ، دلته په پښتونخوا کښې ناست یم، لګیا یو سره موسیقۍ باندې خبره کېږي. دا لارې مخکې نه وې، دا لارې چې سره نه کولاو شوې، نو په دې کښې فن هم مخې ته راغلو، فن ته هم وده ملاو شوه، فنکار ته هم وده ملاو شوه، او زمونږ عام ولس چې کوم دی هغوی ته هم پته ولګېده چې دا یو هنر دی او دا د مونږ د ژوند سره تړلی دی، دا زمونږ د کلتور
په لاهور کې د نیشنل کالج آف آرټس پرنسپل او لیکواله سلیمه هاشمی وایي روانو حالاتو د ځوانانو په هلو ځلو هیڅ اغېز نه دی غورځولی.
آن دی ادر هینڈ یو فائنڈ دیٹ دیر از ا کائنڈ آف ا ڈیٹرمینیشن آلسو. یو فائنڈ دیٹ ان سکولز اینڈ کالجز دیر ویل آلویز بی
بلخوا به تاسو په ځوانانو کې داسې ارادې ووینئ. تاسو ګورئ چې په سکولونو او کالجونو کې هلکان او جنکۍ په نورو هلو ځلو کې هم برخه اخلي، د سندرو ویلو او نورو داسې کارونو ته راځي. جنکۍ په مختلفو لوبو کې برخه اخلي، او د ټولو ښه خبره دا ده چې په دې تیرو وختونو کې تندراو فکر او د امنیت خرابې وضع له وجې چا هم او خاص کر ښځو خپلې هڅې نه دي پرېښي، او دا یوه ډېره حیرانوونکې خبره او ښه بدلون دی چې یو خوا خو ښځې شاته بیول کېږي، خو له بلې خوا نوي کالجونه او یونیورسټي هم جوړېږي، د زده کوونکو شمېره زیاتېږي، او دا به تاسو په وړو ښارونو کې هم ووینئ. د ښځو او جنکو شمېره هر کال په تعلیمي ادارو کې سیوا کېږي.
د پاکستان او بیا خاص کر د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ولس کې یو خوا د بدامنۍ بمي چاودنو او غیر یقیني صورتحال نه تیر شول، نو بل خوا یې ځوانانو خپلې تعلیمي او غیر تعلیمي هلې ځلې ونه درولې. د سلیمه هاشمی په خبره د پخوا زیات ځوانان دوی ویني چې د تعلیم سره سره د ژوند په نورو شعبو کې مخې ته راغلي دي. د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه.
اتلان پپاو کم یو لسو بجو، الوشا پپاو کم دوو بجو، د مشال پنوم په اوه منټه د پاسه دوو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اتویش منټه کم دریو بجو، پښتانه په نړۍ کې په اتویش منټه کم څلورو بجو، روښانه مستقبل په پاو کم څلورو بجو، د سندرو امیل په اتویش منټه کم پنځو بجو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لوستلې شي. د خبرونه په اخیری شیبو کې یو واری بیا لنډ خبرونه د ګلې اسنورو.
د پاکستان وفاقي کابینه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ته د سامان د رسد لارې پرانستلو فیصله منځوري ورکړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر قمر زمان قاهره وای د ناتو د رسد لارې پرانستل د هیواد وقار سره سم دي. د پاکستان موسمیاتو محکمې اټکل کړي چې په خیبر پختونخوا کې به د جولای شپږمې نیټې نه د پشکال بارانونو لړۍ پیل شي. د خیبر ایجنسۍ په جمرود غونډۍ سیمه کې یو غیر سرکاري ادارې کارکوونکي فرید افریدی ناصرګند وسلوالو وژلي. پټان کې د عوامي نېشنل ګوند مقامي مشر خان ګل بټنۍ نامعلوم وسلوالو وژلي. د افغانستان په قندهار ولایت کې د طالبانو نومول شوی قومندان وژل شوی او د یمن په مرکزي سیمه کې د ډرون په بریدونو کې د القاعده شبکې لږ تر لږه څلور مشکوک ورپکې وژل شوی دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګولای اس وړاندې کول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ختمیږي. موږ هیله کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. خو سبا له بده نوې خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټي د خبرونه تیار شوي وي. زملی حمیر ساده سره د تکنیکی همکار فضل افریدی او د ګل ایاز دنه اجازه غواړم. د بل خبرونه پورې ما په لوی الله سپارم. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د الله پامان.